درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعت پښتو خبرونه تشرغلاست د مازګر شپږ بجې سوې زملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. هله لرو چې د اختر لومړی ورځ به مو له خپلوانو کورنیو او ملګرو سره په خوشحالۍ تیریږي. نن د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې څلورویشتمه او د 1404 نیم هجري شمسي کال د میزان دوهمه نیټه ده. د ازادي راډیو دا نیم ساعته پښتو خبري مجله د امان امیرزی په تخنیکي مرسته خپریږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې جګړه پر افغانستان تپل سوې ده او ټول افغانان د دایمي سولې د ټینګښت لیواله دي. د اختر د نیکمرغې ورځې په مناسبت هم درته ګڼ شمېر مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر تر پخوا سولې ته ډېره هیله ښکاره کړه. په مکه مکرمه کې د حج د مراسمو پر مهال تر 200 ډېر حاجیان مړه شوي او تر 800 ډېر ټپیان شوي. لویدیځ په سوریه کې د روسیې پوځي حضور ته اندېښنه وشوه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر وایي چې تر بل هر وخت په هیواد کې سولې ته هیله مند دی. اشرف غنی نن په ارګ کې د اختر تر لمانځه وروسته رسنیو ته وویل
سوله د هر یو افغان غوښتنه ده. با عزته او تلپاتې سوله داسې یوه سوله چې پکې د افغانستان د ټولو وګړیو حقونه د اساسي قانون په بنسټ مساوي وي. بین الافغاني سوله نسبت ټولو وختونو ته اوس ښه ممکنه ده.
له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې ته خبر تر خپرېدو وروسته وځنډول شوې. بلور ته د افغانستان ولسمشر نن پارک د افغان هندوانو او سکانو لاستازو سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې سناتوري انارکلی هنریار ولسمشر ته او همدارس د افغان ځواکونو ته د اختر مبارکي ورکړه. انارکلی په خپلو خبرو کې د حکومت هڅې د سکانو او هندوانو د ژوند د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې وستایلې. وروسته ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د آبادۍ په چارو کې د هندوانو تاریخي اڅو ته اشاره وکړه او ویل چې د دوی تجارت دې ته لاره هواره کړې ده چې د ورېښمو لار له افغانستان تیر شي. ملګرو ملتو پر نړیوالو شغ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او له دې هیواد سره خپلو کومکونو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولا هیسم تیره ورځ د ملګرو ملتو راډیو ته په نیویارک کې وویل چې نړیوال دی له افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې مرستو ته ادامه ورکړي. د ملګرو ملتونو استازي پر نړیوالو شغ وکړ چې د دوی مرستې له افغانستانه د خلکو د وتلو مخه نیولی شي. د فراه په پرچمن ولسوالۍ کې د اختر د لمانځه پر مهال چاودنې یو تن ووژه او شل تنه یې ټپیان کړل. دا چاودنه نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې خلک د سرمشکان په سیمه کې چې د ولسوالۍ له مرکز لري پرته ده د اختر د لمانځه لپاره راغونډ شوي وو. د فراه د امنیه قمنداني ویاند محمد اقبال باهر ازادي راډیو ته وویل یو ماین چې د دولت مخالف وسلوالو ځای پر ځای کړی وو په عیدګاه کې وچاودید، شل تنه یې ټپیان کړل. د دې لپاره چې پر چمن ولسوالۍ لري پرته ده تر اوسه همدا شمېره لرو. په ټپیانو کې د ولسوالۍ یو قاضي هم شامل دی او تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مینا کې نن د ازدحام له امله 112 کسان مړه شوي او 815 نور ټپیان شوي دي. په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي. ایران سعودي چارواکي د دې پیښې له امله ملامت کړي دي. د ایران د حج د چارو مسؤل سید اوهدي د ایران تلویزیون ته وویل چې په مینا کې دوی لارې تړل شوي وي چې له همدې امله دا تراژیدي رامنځته شوه. اوهدي زیاته کړه چې د عربستان له چارواکو سره باید د دې کسانو د مړینې له امله حساب وشي چې پکې په لسګونو ایرانیان هم دي. دا په روانې میاشتې کې دوهمه خونړۍ شده چې په سعودي عربستان کې رامنځته کیږي. دوی اونۍ مخکې 112 کسان په حرم شریف کې هغه مهال مړه شول چې یو ساختماني کرین پرې چپه شو. اټکل کیږي چې سږ کال د نړۍ د 104 شپېته هیوادو شاوخوا 2 میلیونه مسلمانان مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو لپاره تللي وي. د یمن په مرکز صنعا کې د شیاو پر یو جماعت نن د اختر په لومړۍ ورځ ځانوژونکي برید لږ تر لږه 25 تنه ووژل او په لسګونو تنه یې ټپیان کړل. عیني شاهدان وایي چې یوه چاودنه د بلیلي جماعت دننه وشوه او بله یوه بیا هغه وخت د جماعت په وره کې وشوه چې د لومړۍ چاودنې له ویرې خلک بهر راووتل. په دې جماعت کې حوسي شیا وو چې له یو کال راهیسې د صنعا کنټرول په لاس کې دی. حوسیان د یمن له حکومتي ځواکونو او د سعودي عربستان په مشۍ له ائتلافي ځواکونو سره په مرکز صنعا او د یمن په نورو برخو کې په جګړه دي. تر اوسه چا د نننیو وبخشي دغه اوس خبر موږ تر لاسه کړ چې داعش د دې پیښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. مخکې داسې خبر و چې چا یې مسؤلیت نه و منلی. بریتانیا، فرانسه او ناتو وایي چې په سوریه کې د روسیې پراخ پوځي حضور ته اندېښمن دي. د فرانسې دفاع وزیر دن له خپل بریتانیایي سیال سره د خبرو پر مهال په پاریس کې وویل په سوریه کې د روسیې پراخ پوځي موجودیت د سوریې کړکیچ تر دې هم بحراني کوي. بل لور ته د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ وایي چې روسیه باید په سوریه کې خپل نظامي هدف روښانه کړي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې جګړه پر افغانستان تپل سوې ده او ټول افغانان د دایمي سولې د ټینګښت لیواله دي. په سعودي عربستان کې تر 200 زیات کسان نن په مینا کې د حج پر مهال تر پښو لاندې سوي. په دې اړه به واورو چې دا پیښه چیرته رامنځته سوې ده.
دا یوه تنګه کوڅه ده، 204 سړک دی. زموږ فکر په مینا کې په دې سړک باندې 2006 کال کې همداسې یوه ورته پیښه ترسره شوې وه.
د لوی اختر په شپو ورځو کې د کابل شاریان له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستو څخه ډډه وکړي.
دا زمونږ په ګټه نه ده، هم په اقتصادي لحاظ، هم په ذهني او سیاسي لحاظ، او د آینده په لحاظ.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې په خوست کې یو شمېر حکومتي چارواکو د امنیت د ټینګولو او عام نظم د ساتلو په خاطر له خلکو څخه د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. د دغو او نورو مطالبو او افغانستان او نړۍ د مهمو معلوماتو اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادي رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د سولې په تامین ټینګار وکړ. شاغلی غنی نن د لوی اختر تر لمانځه وروسته رسنیو ته وویل چې جګړه پر افغانستان تپل سوې ده او ټول افغانان د دایمي سولې د ټینګښت لیواله دي. شاغلی غنی دا هم وویل چې یو سخت کال تیر سوی، خو هیله ده چې اساسي کارونه به ښه نتیجه ورکړي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
سوله هغه څه چې افغانان یې له کلونو راهیسې تمه کوي، تل په لویو غونډو او د اختر په مناسبت د ولسمشر د ویناو اصلي برخه هم جوړوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په وینا کې وویل چې افغانان په خپل هیواد کې د یوې تلپاتې سولې په لټه کې دي. ښاغلی غنی د افغانانو ترمنځ د سولې په تأمین ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیله من دی په دې اړه رواني هڅې ښه نتیجه ورکړي. خغلی غنی وای سوله د هر یو افغان غوښتنه ده. با عزت او تلپاتې سوله داسې یوه سوله چې پکې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اساسي قانون په بنسټ مساوي وي. بین الافغاني سوله نسبت ټولو وختونو ته اوس هم ممکنه ده. هغه خلکو چې دا جګړه په موږ تحمیل کړي باید پوه شي چې د نورو د شومو هدفونو وسیله ګرځېدلې دي. خغلی غنی وویل چې جګړه پر افغانانو تپل شوی او هغه چې دا جګړه توده ساتلی په دی پوهیږي چې افغانان د سولې د تأمین لپاره خپل هڅې نه پرېږدي او په سیمه ییزه او نړیواله کچه د ثبات او پرمختګ په لټه کې دي. افغان ولسمشر په داسې حال کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې په تأمین ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو رسمي خبرې تر نامعلوم وخت ځنډیدلې دي. جمهور رئیس غنی د اختر په مناسبت په دی وینا کې چې په ارګ کې وکړه، دا هم ویل چې یو سخت کال تیر شوی، خو هیله شته چې اساسي کارونه خپل رنگ راوړي. ویلې مو چې سکال یو سخت کال دی، خو موږ ډیره هیله لرو هغه اساسي کارونه مو چې په تیرو میاشتو کې کړی دي نتیجه ورکړي. په خاصه توګه زموږ تمرکز روان کال په منی او ژمی کې په اقتصادي وضعیت باندې دی. جمهور رئیس په داسې حال کې د اساسي کارونو خبره کوي چې له حکومت یو کال تیریږي او په دې یو کال کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې سخت ناامنۍ روانې وي. څېړونکي وایي افغان حکومت په یو کال کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره ښه کار کړی دی، خو د جګړې د بندېدو او د سولې د تأمین لپاره یې هڅو سمه نتیجه نه ده ورکړې، چې له امله یې هره ورځ لسګونه افغانان بهرنیو هیوادونو ته مخه کوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
زموږ ځغ له ازادي رادیو اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې نن د حج پر مهال تر اوسه ډیر کسان غنې ګونې له عمله مړ سوي او تر 800 ډیر ټپيان سوي دي. د ازادي رادیو همکار قادر حبیب د افغانستان د حج او اوقافو له وزیر فیض محمد عثماني سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې آیا په دې پیښه کې افغان حاجیانو ته هم کوم تلفات اوښتي که نه.
په نننۍ حادثه کې چې تر اوسه 112 کسان شهیدان او 83 کسان زخمیان گزارش شوی ده، خوشبختانه لا تر اوسه موږ داسې کوم گزارش نه لرو چې د افغان حاجیانو څخه هم تک شهید او یا زخمی شوی وي. له هغه شیبې نه چې دغه حادثه په منا کې پیښه شوه او زه تقریبا 2-3 کوڅه فاصله لرم د دغه حادثې څخه او په دغه منطقه کې یم، خپل ټول همکارانو سره تلفوني تماس لرو، نږدې نه تماس لرو. خوشبختانه تر اوسه پرته له 4-5 حاجیان چې مفقود دي، یعنی موږ هغوی سره تلفوني تماس نه لرو، پرته له دغه 100 کسان چې تر اوسه مفقود او لادرک ویل سوی دی، نور کوم داسې گزارش نه لرو چې افغان حاجیانم په دغه حادثه کې ټپي او یا شهیدان سوی وي.
په عمومي ډول د دې پیښې په باره کې څه ویل شوی ده؟ ولې داسې یو پیښه رامنځته شو هلته؟
داسې ویل کېږي چې د دغه حادثه د علت په هکله هغه بیروبار او ازدحام ده. حاجیان له یوې خوا نه ځي او د مقابل خوا نه هم هغه حاجیان چې جمرات ویشتلی وي هغوی د مقابل خوا نه راځي. هوا هم ګرم و او داسې یو تدافعي حالت چې دواړو خوا نه حاجیان راځي او ازدحام هم ډیر ده، علت دغه داسې ویل کېږي تر اوسه.
بله، راپورونه داسې وایي چې 40,000 نه زیات افغان حاجیان سږ کال د حج مراسمو کې اشتراک کوي. دقیقه شمېره که تاسو راته ووایي او په مجموعي ډول آیا د افغان حاجیانو په منځ کې څه وفیات و او آیا داسې کوم خاصې ستونزې وو چې افغان حاجیان تر هغې مشکلاتو سره مخامخ شوي وي؟
زموږ دقیقه شمیره د حاجیانو رسمي شمیره 23,250 کسان دي چې دا د وزارت ارشاد حج او اوقاف لخوانه لیګل سوی دی، او پرته له دې نه د 400 شاوخوا کې هم د مزاملې ویزې د عربستان سعودي لخوانه ورکول کېږي. تخمینی ډول داسې ویلی شو چې زموږ آمار خو رسمي ده 23,250، اما تر 15,000 پورې زموږ حاجیان رسیږي. او د حرم په حادثه کې هغه د کرین حادثه د جرثقیل حادثه چې وسو هلته 8 کسان زموږ حاجیانونه شهیدان سو او 15 حاجیان هم ټپیان وو چې د ټپیانو حالت ښه ده. ما په خپل هغوی نه لیدن کلی ده او پرون هم ټپیان په امبولانسو کې عرفاتو ته راوستل سو او خپل د حج مراسم ادا کړو. او نور ځینې وفیات هم موږ لرو، ځینې حاجیان د قلبي د ستونزو له امله تقریبا 3-4 کسان لرو چې پرته له دغه حادثې نه داسې کوم خاص حادثه الحمدلله موږ سخ کال نه لرو.
د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني و چې په سعودي عربستان کې د حج پر مهال د نن ورځې د پیښې په اړه یې معلومات راکول. له تیرو دریو لسیزو راهیسې څو ځله ورته پیښې د حج د مراسمو پر مهال په مینا کې رامنځته سوي دي. ولې د داسې خونړیو پیښو مخه نسي نیول کېدای؟ دا پوښتنه احمد شیبر له عبدالرحمن فرقاني سره د مرکې په پیل کې کړې ده. عبدالرحمن فرقانی نږدې 2 لسیزې په سعودي عربستان کې ژوند کړی او هلته یې د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې 2 کاله د مامور په صفت کار کړی دی. ښاغلی فرقانی په مینا کې د خونړیو پیښو علت د مرکې په پیل کې داسې روښانه کړ:
زه فکر کوم 2 لاملونه به ولري. یو دا لامل شي چې هلته د حجاجو د حج د مناسکو د بځای کولو دپاره سم منظم پروګرامونه نه وي چې د دې څرنګه مسایلو مخنیوی ونه کړي. د دې په څنګ کې کېدای شي یو لامل دا وي چې هغه دولتونه چې حجاج لیږي دو هغه ته سعودي عربستان ته، هغه په کافي اندازه باندې د دو مناسکو د مشاهرو د جغرافیي هغه نه سم معلومات ورته نه ورکوي چې هغه خلک په وځایونو کې څرنګه تصرف وکړي. اوس هم د دې پیښې په رابطه باندې ډېر هغه دا دی چې به یو د افریقایي حجاج و هغه لامل د دې شول چې دغه کوڅه کې چې په 2006 کال کې هم همدا پیښه ته هغه شوي وه. دا یوه تنګه کوڅه ده، 200 سرک دی زما فکر په مینا کې، په دې سړک باندې 2008 کال کې موږ داسې یو ورته پیښه ترسره شوې وه. اوس هم د دې لامل همدغه افریقایي هېوادونه چې حجاج دوی دي ترمټیل جوړ شوی دی، او د هغو نه وروسته د حجاجو نوې جاتې هم د هغه کوڅه باندې راغلي دي، او بالاخره هغه ضعیف خلک چې لوېدلي دي نور خلک هم هغه باعث دو شوي دي چې ډېر تلفات دلته شي.
د مشخص سیم یا د مشخصو هېوادونو حاجان به نه یادوو، ځکه چې تلفات هم تدریجي معلومیږي، او که چېرته دا تور پورې کړو چې افریقایان په دې کې ملامت شاید ډیره دقیقه خبره نه وي.
نه، دا 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 خبره دی د سعودي عربستان د اطفایې په رسمي ویبپاڼه کې خبره شوې ده، د هغوی معلومات په اساس باندې دا شی دا خبر په دې شکل غلی دی. بله،
که چیرته دې ته راشو چې تاسو دوه مسلو ته اشاره وکړه چې حاجان په خپلو هیوادونو کې منظم شوي نه وي، او هلته هم ځینې ګډوډۍ شته، ولې دا مسله د حج مسله خو د یو کال نه ده، د دوه کلونو نه ده، ولې دغه نظم په اسلامي هیوادونو کې نه رامنځته کیږي؟
او شیبات دا خو مختلف مسائل په دې باندې تاثیر اچوي. یو د دې مسائل نه کېدای شي دا وي چې په یو تنګه جغرافیه محدوده کې دا درنګ خلک په دې عادت باندې چې جمع کیږي چې 2 میلیونه یا 3 میلیونه انسانان وي په یو وخت کې، په یو واحد وخت کې، او یو واحد اغه عمل ټول خلق په معین وخت کې تر سره کوي، او د جغرافیا محدودې ډیره وړوي. نو طبیعي ده کله چې دا درنګ مسائل فکر پک شي، خو دوی ته څنګه باندې کوم ته تنه د سعودي عربستان ته خبر متوجي کوو، دا هم په یو ډول ناانصافي دی، ځکه سعودي عربستان هم د تاریخ په لړ کې په دوه اړه ډیر کړی دي اقدامات کړی دي چې هغه په دې باندې دلالت کوي. ډیره مهمه زیربناوي ورته جوړ کړی، اوس د جمعرات پل چې دی تقریبا په څلور منځله کې څلور پرو کې چې جوړ شوی دی، دا وی اساس دا چې خودل شوی دی چې د 12 منځله یو 12 طبقه اغلیری ظرفیت لري چې په دې باندې جوړ شي. خو صحیح دی دوه څنګه باندې موږ تاسو مسلمانانو هم دا هغه دی وبدبختی په عالم اسلامي کې شته چې موږ دائم نظم نه مراتو، د منظم شکل باندې خپل امور نه تنظیمو او ګډوډي پیدا پتان کې زموږ دغه دولتونه هم په دې کې وندل لري چې هغه خپل حجاج تلګي اپ مختلف ژبو باندې تل خبرې کوي یا مختلف ژبو، نو کېدای شي سعودي عربستان ټول ترشتي ونه شکړي.
په سعودي عربستان کې مېشت عبدالرحمن فرقانی و چې د حج پر مهال د نن ورځې د پیښو په اړه معلومات راکول.
خبري مجله اوري.
زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. سږ کال په افغانستان کې لوی اختر په داسې حال کې ولمانځل سو چې ډېری ځوانان په هیواد کې د رواني ناامنۍ او بیروزګارۍ له امله له وطن څخه تښتي ته مجبور دي. په کابل کې د اختر په لومړۍ ورځ د اختر لمونځ تر ادا کولو مخکې ملا امامانو له ځوانانو وغوښتل چې له هیواده ونه وځي او د آبادۍ او سوکالۍ لپاره یې مټۍ رابډ وهي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل میشتې اوسېدونکي هم له ځوانانو همدا هیله لري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
په افغانستان کې سګنی اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې خای په هر لسو کورونو کې یو کور مسافر ولري، او د نامنۍ او بیروزګارۍ د کبله یې لاس ته کوم قاچاقبر په لاس کې ورکړی او تر پولو یې اړولی وي. خو په کابل کې د اختر د لمانځه تر ادا کولو مخکې په یو شمېر جماعتونو کې ملا امامانو له ځوانانو وغوښتل چې د وطن نه د تیښتې پر ځای آبادۍ او سوکالۍ ته مټې رابډ وي. د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې د جماعت ملا امام ډاکټر ایاز نیازی د اختر د لمانځه تر ادا کولو مخکې دغه ډله افغان ځوانانو ته په خطاب کې وویل:
کجا میری جوانی افغان؟
چیرې زی و افغان ځوانه؟ چیرې زی؟ یو انسان چې مورې د مړینې په حال کې وي او خپل مور ته وایي چې خدای په امان زه ولاړم په خپل کاروبار پسې، آیا هغه مسلمان دی؟ خو ډاډ در کوم مور جانې، ستا مبارکه غیږ زما لپاره ډېره سپېڅلې ده.
افغانان له مسافرۍ او کډوالۍ ستړي شوي. په تېرو څو لسیزو کې په میلیونونو افغانان له دغه هېواد نه وتلي او په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ خیمې درولې دي. دا لړۍ لا هم روانه ده. دې حالت د ډېریو افغانانو زړونه نرم کړي او په ژړغوني غږ له خپلو ځوانانو غواړي چې له وطن نه ونه تښتي. د کابل ښار یو اوسیدونکی حاجی محمد نعیم:
به تمام جوانای افغانستان خواهش مندیم
له ټولو افغان ځوانانو د هیله لرو چې د خدای لپاره د قرآن لپاره له خدای وویریږي، د شپې سر په بالښت کېږدي او وی وایي چې زه چیرته ولاړ شم، دا در په در وړانده خاوره خپل چاته پرېږدم او اروپا امریکا او د کفار هیوادونو ته ولاړ شم.
مته دورې راکون به اروپا او به امریکا او به کشورای کفار برم.
په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان بیا د افغان حکومت له مشرانو غواړي چې لاسونه سره ورکړي او د کاري زمینو په برابرولو سره پرې نږدي چې د دې هیواد ځوانان نورو هیوادونو ته مسافر شي. له دې ځوانانو له ډلې څخه فضل الله افضلی اورو.
زموږ غوښتنه د افغان حکومت له مشرانو دا ده چې خفګانونه پرېږدي، لاسونه سره ورکړي او هغه سوله چې ملت یې غواړي هغه راولي چې د کار زمینه برابره شي او د دې هیواد معنوي پانګه چې ځوانان دي له هیواد نه ونه تښتي.
د اختر ورځې د خوشحالۍ ورځې دي، خو په افغانستان کې به ډېر کم داسې کورونه وي چې دا ورځې لکه څنګه چې لازمه ده په خوشحالو سره ولمانځي. خلک وایي د دوی اخترونه به بیا ځلي هغه مهال د پخوانیو اخترونو رنګ واخلي چې په دې هیواد کې دایمي امن او سوله راشي، او نور نو د ټوپک د غږ پر ځای د ملا په اذان سره له خوبه راپاڅي.
په داسې حال کې چې افغان ځوانان له هېواده په لوی شمېر کې وځي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وایي چې دا هېواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتو سره اقتصاد کمزوری شوی دی. هایسم ویلی امنیتي وضعیت پیچلی شوی او باور یې څرګند کړ چې د زیاتو افغانانو لپاره په وروستیو څو لسیزو کې له جګړې پرته بله تجربه نه ده کړې، راتلونکي ته د امید یا پرمختګ نښه نه لري. نیکولاس هایسم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له راډیو سره په مرکه کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې چې فرشته جلالزه جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان پر نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې د پانګونې او له دې هیواد سره د مرستې بهیر جاري وساتي، او په دې ډول نورو هیوادونو ته د غیر قانوني افغان کډوالو د ورتګ په کمولو او کنټرول کې کومک وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسوم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې دا غوره وبلله چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونه وکړي او په دې هیواد کې مالی او ډیپلوماتیکو مرستو ته ادامه ورکړي. نیکولاس هیسوم وویل که چیرې افغانستان اوس پرېښودل سي، نړیواله ټولنه به مجبوره وي چې د کډوالو له ستونزې سره لاس او ګرېوان شي، ځکه د ده په وینا د نړیوالې ټولنې د حضور له کمزوري کېدو سره زیات افغانان له دې هیواده تیښته غوره ګڼي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي په نیویارک کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې، او د دې سازمان په عمومي اسامبلې کې به هم د افغانستان په اړه خپل نظر څرګند کړي. نیکولاس هیسوم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم د افغانستان امنیتي ادارې له یوې سختې ازموینې سره مخامخ دي. هیسوم وویل افغان امنیتي ځواکونو د تېر یو کال په ترڅ کې سختې جګړې وکړې او څرګنده یې کړ چې پرمختګ یې کړی، خو په ځینې ځایونو کې مهم ماتې هم وخوړې. نیکولاس هیسوم ویلي افغان ځواکونو په هر ځای کې چې کنټرول یې بایللی هغه سیمې بیرته نیولې، خو دا نه ده څرګنده چې دوی به تر څومره مودې دغه کار کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو په اړه چې په پاکستان کې ترسره شوې وویل چې افغانان سوله غواړي او په دې هیواد کې د سولې ټینګېدل یو ممکن نظر دی، خو د له طالبانو سره مخامخ خبرې مثبت پرمختګ وبللې او پر دې چې د سولې مذاکرې بې برخلیکه پاتې شوې دي خواشینی څرګنده کړه.
We're disappointed of course that they've broken down, but we would understand.
They were واضح ته چې موږ مایوسه یو چې د مذاکرو بهیر یو څه د افغانستان او پاکستان د همکارۍ د کمزورتیا لامل او یو څه نور د طالبانو د خپل ستونزو لامل ما چې خو هیله لرو چې دا جنگ به موقت وي. موږ ته څرګنده شوی چې طالبان هم د تارتیا لري چې مذاکرو ته حاضر شي او په سیاسي خبرو کې د برخې خستل لپاره د ځان تیاری او پر ځان باور څرګند کړي. هیڅوم زیاته کړي چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو کوم ملاتړ ته دوام ورکړي او د دواړو خواو ترمنځ مخامخ خبري مهمه بللې دي. نیکولاس هیسوم ویلي افغانان باید په خپلو کې په سولې ډول د ژوند لار پیدا کړي. د زیاته کړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ګډون د سولې د مذاکرو د ټولو ګډونوالو سره خبرې کړي او دا پیغام ورته رسولي چې افغانان باید له دغه ستونزې د وتلو لار خپل پیدا کړي. ملګرو ملتونو تیاری څرګنده کړي چې د سولې د مذاکرو قربتوب وکړي او زمينه ورته برابر کړي. خو دا پریکړه د مذاکرو په ګډونوالو او د دې خبرو په ملاتړ کوونکو مربوطه ګڼل چې لمرګورو ملتونو څخه په دغه بهیر کې د څه ډول مرستې غوښتنه لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا ازادي راډیو ده. نن په خوست کې شمیر حکومتي چارواکو د امنیت ټینګولو او عامه نظم ساتلو په خاطر له خلکو څخه د افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ غوښتنه وکړه. دوی چې د لوی اختر لمانځه مخکې لمونځ کوونکو ته خبرې کولې، ټینګار وکړ که چیرې له امنیتي ارګانونو سره د خلکو مرسته او همکاري زیاته سي، په هیواد کې به د قانون بشپړ تطبیق او د بیا رغونې بهیر ته پوره زمینه برابره سي. نجیب الله الوخیل د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو دا ځل د اختر لمونځ د خوست ښار د ازادۍ مینې په جامع جومات کې ادا کړ. د قومونو او قبایلو په چارو کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس سلاحکار غازی نواز ثنی د لمانځه مخکې په خپلو خبرو کې له خلکو په ځانګړي ډول دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د امن د لاخ خطوب لپاره د امنیتي ارګانونو سره همکاري وکړي.
کدا نظم ڈسپلین نوی دا امنیتی کشمیر ورگنینا نوی خو نظم بی نوی بیا بی عدالت نوی بیا بی انصافی نوی.
خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان هم په خپلو خبرو کې خلک د نظام او دولت څخه ملاتړ ته ورو بلل. د په خپلو خبرو کې خلکو ته ځینې پوښتنې مخې ته کړې او د نظام پر حقانیت یې ټینګار وکړ.
د کوم بیرغ لاندې نه چې تاسو ټول خدمت کوئ هغه بیرغ دی الله اکبر لیکل شوی دی، کلمې طیبه لیکل شوی دی چې موږ ایمان دی، محراب او منبر دی. پکې د دې په وړاندې درېدل څه معنا لري؟ د الله اکبر په وړاندې درېدل څه معنا لري؟ د کلمې طیبه په وړاندې
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د اختر د منځولو را ادا کول وروسته آزادۍ راډیو ته وویل:
الحمدلله د خوست په ولایت کې په ټولو مسجدو کې دید منځونه ادا شول. تر اوسه پورې د امنیتي کوم مشکل نه دی پیدا شوی. البته کوم امنیتي پلان چې موږ مشترک جوړ کړی و د هغې مطابق ټول ملي امنیتي ځواکونه شپه ورځ د خلکو په خدمت کې دي انشاءالله. او خلکو ته ډاډ ورکوم چې ټول اختر به انشاءالله تعالی د امنیت او د خوشحالۍ فضا کې تیروي.
د خوست د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحظه هم وایي چې په خوست کې خلکو د اختر لمونځونه د امن په فضا کې وکړل. نوموړي د پوځي ارګانونو امنیتي تدابیر وسایل او زیاته یې کړه چې
منځونه په ټول خوست کې تر سره شول، ادا شول او خلک د قربانیو په لور روان دي. خپل امنیتي قواو څخه هم مننه کوو چې د خپل سرښندنو په برکت یې دا دی زموږ د اختر امنیت ساتلی دی. پخوا داسې انګیرل کېده چې که چېرته ائتلافي قواوې له افغانستان څخه ووځي نو افغانستان به کاملا د ناامنۍ خواته لاړ شي، خو لله الحمد زموږ ملي امنیتي ځواکونو نن خپله پیاوړتیا په ثبات رسولې ده او دا یې نړیوالو ته وښوده چې افغانان په خپلو مټو کولی شي چې د خپلو خلکو او د خپل هیواد او ملي نوامیس او خپلواکۍ څخه دفاع وکړي.
د یادونه ورده په خوست کې هم د لوی اختر د لمانځنې لپاره خلک ځینې دودیز رواجونه لري. له هغه وروسته چې خلک قرباني وکړي نو بیا په ډله ییزه توګه جوپی جوپی خلک د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ورځي. په دې ولایت کې اخترونو کې یو شمېر زیارتونو او میله ځایونو ته ورتګ هم له پخوانه دود دي.
د لوی اختر په شپو ورځو کې کابل شاریان له کورنوی غواړي چې خپل ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له اخیستلو څخه ډډه وکړي. دوی وایي په اختر کې د پټاقیو او پلاستیکي وسلو استعمال خلک په تشویش کې اچوي او د اختر خوشحالي په غم بدلوي. په ورته وخت کې ارواپوهان په دې باور دي چې هغه کوچنیان چې د لوبو له وسلو څخه استفاده کوي د دوی پر راتلونکي ناوړه اغیز کوي. دا چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه تدابیر لري او سوداګر څه کوي د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې نږدې څلور لسیزو جنگ جګړو له رواني پلوه پر ماشومانو هم ناوړه اغیز کړی. ځینې ماشومان د اختر په شپو ورځو کې له پلاستیکي وسلو او پټاقیو څخه د ځان د خوشحالۍ او د جنگ د تمثیل لپاره استفاده کوي، خو د هغه څه دي چې هم افغانان په ځانګړې توګه کابل خادیانی اندېښمن کړي. دوی له دولت څخه غواړي چې د دې کار مخه ونیسي. دو تنو کابل خادیانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
قاچاقبران دا رانوړي، ځونه رانوړي، وارد نه کوي افغانستان ته. بل والدین داسې فکر وکړي چې ماشومان د دې څخه وساتي، د په ځای ورته یو کتابچه واخلي.
کورنۍ خپله دا کوشش وکړي چې ماشومان صحیح لار ته طیبه کې او دا شیان ورته خپله وانخلي، ځکه که دوی ورته دا زمینه مسایده نه کړي هغوی څه کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره له ټولو افغانانو په خاص ډول له کابل ښاریانو څخه په کلکه غوښتي چې د اختر په شپو ورځو کې د پټاقیو له استعمال او هوایي ډزو څخه چې د ښاریانو د ځورونې سبب ګرځي په کلکه ډډه وکړي. په ورته وخت کې د رواني چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقیو استعمال کله یو پلوه د لویانو د اندېښنې سبب ګرځي، له بل پلوه د ماشومانو په راتلونکي ناوړه اغېز کوي. د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې د رواني روغتیا مسؤل ډاکټر بشیر سروري وایي هغه ماشومان چې پلاستیکي وسلې کاروي په جنگي روحیه روزل کیږي.
اطفال خو به صورت عموم سبب ترسش میشن کسایی که
په مجموع کې د ماشومانو د ډار سبب ګرځي. هغه لویان چې ویدوي یا رواني ستونزې ولري هم ناراحته کوي. همدارنګ د هغو کسانو په ذهن ناوړه اغیزه کوي چې د جنگ ترخې خاطرې لري، دوی ته جګړې ور په زړه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د پروان اوسیدونکو د یو کمپاین په ترڅ کې له دوکانونو څخه پلاستیکي وسلې راټولې او یې سوځولې.
د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. د دری خبری مجله اوریدو ته زما له همکار ستار فروغ سره اوسئ. سلام فروغ صاحب.
تشکر ملاله جان. سلام، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز، به شما هم سلام تقدیم میکنم. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو زدی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. آرزومندم که روز اول عید را با خوشی و سلامتی سپری کرده باشید. در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه میشنوید که در نتیجه ازدحام مردم در جریان مراسم حج در منا بیش از 700 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. با وزیر حج اوقاف افغانستان در عربستان سعودی در این مورد صحبت هم داریم. برمیگردیم با فهرست کامل تر مطالب و گزارش ها. نخست تازه ترین خبرها با همکارم فرشته نگاه.
نخست سرخط چند خبر. 717 تن امروز در جریان ادای مراسم حج جانهایشان را از دست دادند. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین ثبات در کشور تاکید کرد و سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شده است. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر روی تامین صلح و ثبات در کشور تاکید کرده است. اشرف غنی امروز پس از ادای نمازی در صحبت با رسانه ها گفت جنگ بالای افغانستان تعمیل شده و تمامی افغان ها به صلح سراسری نیاز دارند. به گفته رئیس جمهور غنی، افغانستان یک سال دشوار را سپری کرده اما وی برای بهبود وضعیت ابراز امیدواری کرده است. در این حال رئیس جمهور اشرف غنی امروز با نمایندگان افغانهای اهل انود و سکها دیدن کرد. در این دیدار سناتور انالکری اونریار پیام تبریکش را به مناسبت عید قربان به رئیس جمهور افغانستان ابراز کرده گفت که عید را به نیروهای امنیتی افغان نیز مبارک باد می گوید. رئیس جمهور افغانستان نیز از تلاشهای اهل انود و سکهای افغانستان در امور بازسازی کشور یادآور شده گفت که اوندوها و سکهای افغانستان زمینه را برای تجارت بیشتر ساختند. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار سرمایه گذاری در افغانستان شده است. نیکولاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان روز گذشته بر رادیو این اداره در نیویورک گفت جامعه بین المللی باید به کمک های اقتصادی و سیاسی خود به افغانستان ادامه دهد. آقای هایسم همچنان افزود کمک های خارجی باعث می شود تا افغان ها کشورشان را ترک نکنند. انفجار یک ماین در ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک تن را کشته و 20 تن دیگر را زخمی ساخت. این انفجار امروز صبح هنگام رخ داد که تعداد زیادی از باشندگان محل برای ادای نماز عید به این ایدگاه آمده بودند. به گفته مقامات امنیتی یک تن از قضات این ولسوالی در جمع مجروحین شامل است. محمد اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنی فرا در این مورد بر رادیو آزادی گفت
یک الخمه که قبلا از طرف دشمن جا واضح شده زیار شده تقریبا در حدود 20 نفر و اون خواهر هم میگن که 60 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولسوالی پرچمن، چون فاصله زیاد است با اونجا و منطقه فاضلابور است. اینمی آمار نمو داریم.
تا کنون هیچ کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. رادیو آزادی. مقامات عربستان سعودی میگویند 717 تن امروز در جریان ادای مراسم حج در منا در نزدیکی مکه معظمه جانهایشان را از دست دادند، در حالی که 805 تن دیگر در این جریان زخم برداشتند. گفته می شود که این رویداد در اثر ازدحام و زیر پا شدن صدها تن پیش آمده است. ایران مقامات عربستان سعودی را برای وقوع این رویداد مقصر خوانده است. سید احیدی رئیس سازمان حج ایران در صحبت با رسانه های کشورش گفت که دو مسیر به طرف منا از سوی مقامات عربستان سعودی مسدود بود که این باعث ازدحام جمعیت و وقوع این حادثه شده است، و افزوده که مقامات عربستان سعودی باید در مورد کشته و زخمی شدن زائرین پاسخگو باشد. در اثر دو حمله انتحاری در یکی از مساجد شیعه ها در مرکز یمن 25 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد امروز پس از ادای نماز عید رخ داد. شهیدان عینی میگویند نخست یک انتحار کننده خود را در داخل مسجد منفجر ساخت، در حالی که انتحار کننده دومی زمان خود را منفجر ساخت که مردم در محل انفجار اول دور هم جمع بودند. مسئولیت این عملات را گروه تندرو داعش به عهده گرفته. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که 1 میلیارد یورو را برای حمایت از آن هده پناهندگان سوریایی بفرستند که در کمپ‌های مهاجرین در ترکیه، اردن و لبنان به سر می‌برند. رهبران این اتحادیه همچنان توافق کردند تا پایان ماه نوامبر مراکز را در خط اولیه درست کنند که مهاجرین به آنجا می‌رسند، یعنی در یونان و ایتالیا. و خبر اخیر این که فرانسه، بریتانیا و ناتو میگوید در رابطه با افزایش چشمگیر حضور نظامی روسیه در سوریه نگرانند. وزیر دفاع فرانسه در ملاقات امروز با همتای بریتانیاییش در پاریس گفت حضور گسترده نظامی روسیه در سوریه وضعیت بحرانی سوریه را بحرانی تر از این خواهد ساخت. در امین آل ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو نیز با ابراز نگرانی گفته است که روسیه باید هدفش از حضور نظامی در سوریه را واضح کند. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این هم فهرست داشته های برنامه. در نتیجه ازدحام مردم در جریان مراسم حج در منا بیش از 700 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. آیا به زائرین افغان هم تلفات وارد شده؟
خوشبختانه تا فعلا کدام گزارشی که از شهادت و یا از زخمی شدن داشته باشیم بر ما نرسیده.
وزیر حج اوقاف افغانستان بود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر بر تلاش‌های صلح تاکید می‌کند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که ادامه همکاری‌های بین‌المللی با این کشور در زمینه جلوگیری از موج مهاجرت‌ها از افغانستان خیلی مهم است. انفجار یک ماین در مسجد ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک تن را کشت و چند تن دیگر را زخمی کرد.
اگر کمایی که قبل از طرف دشمن جا واجه شده زیار شده تقریبا در حدود 20 نفر و همون باهرم میگن که 60 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولسوالی پرچمن، چون فاصله زیاد از اونجا و مسکه فاضله داره دیگر انمی آمار نمو داریم.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. صدها تن به خاطر ازدحام مردم در جریان مراسم حج در منا جانهای خود را از دست دادند. مقامهای عربستان سعودی مرگ بیش از 700 تن و زخمی شدن اضافه از 800 نفر دیگر را تایید کردند. مقامها از طریق توییتر گفتند که عملیات نجات ادامه دارد. جعفر احمدی همین موضوع را دنبال کرده و اکنون در استدیو است.
تشکر. مقام های عربستان سعودی میگن که هنوز هم قربانیان را مشمارنی، به این معناست که تعداد کشته شده ها افزایش خواهد یافت. گفته شده که قربانیان یادسه از کشورهای مختلف هستند. مقام ها مرگ بیش از 700 نفر و زخمی شدن اضافه از 860 تن دیگر را تایید کردند. ایران گفته که دست کم 43 شهروندی کشور در میان قربانیان شاملند و مقام های ایران عربستان سعودی را متهم کردند که تدابیر لازم را اتخاذ نکرده و همین مسئله منجر به وقوع این حادثه مرگبار شده. اما وزیر صحت عربستان سعودی زائران را مقصر دانسته و گفته که زائران مقررات وضع شده از طرف مقامها در عربستان سعودی را رعایت نکردند. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف افغانستان لحظات پیش به رادیو آزادی گفت که در مورد آسیب رسیدن احتمالی به زائران افغان گزارش در اختیار ندارند. البته این حادثه مرگبار در نتیجه ازدحام مردم رخ داده، ازدحامی که در جریان مراسم حج در منا صورت گرفته. البته محل وقوع حادثه تنها چند کیلومتر از مکه فاصله داره. در جریان ماه جاری میلادی دومین بزرگترین حادثه غم‌انگیز در عربستان سعودی است. بیش از 110 زائر حدود دو هفته پیش در نتیجه سقوط یک جرثقیل بر یک مسجد در مکه جان دادن. حدود 2 میلیون مسلمان از 164 کشور جهان برای اجرای مناسک حج به عربستان سعودی رفتند و این مراسم به روز سه‌شنبه آغاز شد.
با تشکر از شما. طوری که خودت آقای احمدی گفتی، وزیر حج اوقاف افغانستان میگوید که تا حال به وی در مورد وارد شدن تلفات به زائرین افغان در این حادثه خبر داده نشده است. فیض محمد عثمانی این سخن را در آغاز یک گفتگوی تلفنی با قادر حبیب گفت.
خوشبختانه تا فعلا که من با شما تماس میگیرم و در اینجا با دوستای خود در بخشای مختلف در کمیته مفقودین و مترجمین ما در شفاخانه ها من به تماس هستم، کدام گزارشی که از شهادت و یا از زخمی شدن داشته باشیم بر ما نرسیده. موضوع را به شدت پیگیر هستیم و خوشبختانه جز 4-5 موردی که از بعضی از کاروانها حجاج مفقود داریم که تماس تلفنی با او گرفته نمیتانیم. تلفنهایشان شاید احتمال میتیم که چارج خلاص کرده باشه و یا بر اثر ازدحام نمیشنوند.
علتی آیا در این است که حجاج افغان در این منطقه حضور نداشتند یا غیر از این کدام تدابیر؟ بله. سر دست داشتن بفرمایید.
بله، خوشبختانه تدابیر سر دست بوده که عبارت از ایست که حجاج ما از ترین استفاده میکنن، از ریل استفاده میکنن. به تمام حجاج ما دستبندهای ریل برشان توضیح کردیم و مسیرها قبلا پیش از پیش برشان مشخص است. بعد از نماز صبح تا ساعت 8-9 بجه قسمت اعظم حجاج ما از توسط ریل به جمرات آمدن و بعد از او به هتلایشان و به مکه مکرمه رسیدن. و این مسیری که من دو کوچه بالاتر از او قرار دارم در داخل منا، این مسیر رفت و آمد کاروانی حجاج ما نیست، به استثنای کدام موردی که حجاج اگر راه را گم کرده باشند یا ای که کسی متفرقه خواسته باشد پیاده بروه، این مسیر رفت و آمد حجاج افغانی ما نیست.
بله، دلیل این حادثه چی گفته شده؟ شما در نزدیکی محل حادثه قرار دارین و حادثه را دنبال میکنین از نزدیک؟
من صبح وقتی که حجاج کاروانایشان در این منطقه می دیدم، در لحظات طلوع آفتاب که حجاج به طرف جمرات میرن، یک ازدحام در اینجا دیده می شد. تا فعلا ازدحام گفته شده، کوچه ها تنگ است و حجاج از دو طرف حرکت کردند، کسایی که به طرف جمرات می رفتند و کسایی که از جمرات هم پس دوباره به طرف منا می خواستند بیایند.
پس 11 دقیقه در محل جمرات رخ نداده، در نزدیکی محل جمرات
است. این حادثه که من فیلمایش و کلیپایش دیدم و در منطقه که هستیم در خود جمرات نیست، در کوچه هاست، در کوچه ها و سرک هاییست که منتهی به جمرات میشه.
بله، در ارتباط به خود حجاج افغان اگر بازم از شما بپرسیم، در مجموع آیا شما وفیات را از در بین حجاج افغان ثبت کردین؟
بله دقیقا، ما کمیته مفقودین داریم، کمیته صحی داریم، حجاجی که زخمی میشن، حجاجی که به شفاخانه انتقال داده میشن، تمامش در پیش ما ثبت میباشن. 8 مورد شهادت را در حادثه سقوط در ثقیل در حرم داشتیم و 35 حاجی ما مجروح بودن که خوشبختانه دیدنم کردیم، حالتشان هم خوب است و کسایی که شکستگی استخوان و پای داشتند در آمبولانس ها دین روز به عرفات آورده شدند، مراسم حجشان انجام میتن. غیر از او یک 3-4 موردی که حجاج فوتی داشتیم بر اثر تکلیف قلبی و مریضی هایی که قبلا داشتن و فوت کردن. غیر از او کدام حادثه غیر طبیعی و آن نرمال گزارش نشده نداریم خوشبختانه.
فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و گفت که در حادثه امروز در منا از وارد شدن تلفات به زائرین افغان به وی گزارش نشده است. صدها تن به خاطر ازدحام مردم در جریان مراسم حج در منا جانهای خود را از دست دادند. مقام های عربستان سعودی مرگ بیش از 700 نفر و زخمی شدن اضافه از 800 تن دیگر را تایید کردند. ایران گفته است که دست کم 43 شهروند این کشور در میان قربانیان شاملند و مقامهای ایران عربستان سعودی را متهم کردند که تدابیر لازم را اتخاذ نکرده و همین مسئله منجر به وقوع این حادثه شده است. اما وزیر صحت عربستان سعودی زائران را مقصر دانسته و گفته است که زائران مقررات وضع شده از سوی مقامها را رعایت نکردند. همکارم فرشته نگاه با عبدالرحمن فرقانی که بیش از 2 دهه در عربستان سعودی زندگی کرده و در وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور ایفای وظیفه نیز کرده صحبت نموده است و از او پرسیده که در مورد علت این حادثه چه فکر میکند.
که دو عامل داشته باشه این و حوادث، اگر یک عامل ازی به عدم توجه حکومت سعودی به تنظیم نمودن این و مناسک که او مکلفیت به اونا برمیگرده تا از سلامت جان ازی حجاج اونا تنظیمات و ترتیبات داشته باشند، یک بخش ازی شاید به کشورها به حکومتهای برگرده که حجاج خود به اونجا میفرستن و برشان معلومات کافی در رابطه به محدوده جغرافیایی که در اونجا مناسک حج برگزار میشه، معلومات کافی به خاطر تنظیم نمودن یا حرکت کردن یا مسیرهایی که به اونجا از او بر حرکت خود استفاده میکنن، در اون قبال معلومات درست برشان نمیتن. یک علت دیگه هم شایدی باشه که اوجه و بیشتر از 2 میلیون یا 3 میلیون نفر در یک محدوده جغرافیایی بسیار تنگ در یک وقت معین یک عمل معین انجام میتن. شاید به صورت غیر عادی هم گفته بتونیم که نوع حوادث اوجه رخ بود. 204 سرک در مینا این سرک هست که در 2006 هم همین گونه یک اتفاق در اوجه پیش آمد، یعنی دقیقا همون سرک است و این سرک بسیار سرک تنگ است.
شما گفتین که اوجاج در کشورهایشان نمی فهمانند که اینا نظم چه قسم در عربستان سعودی مراعت کنند در جریان اجرای مراسم حج. آیا در عربستان سعودی اتر کدام برنامه بر اوجاج نیست که اینا را راهنمایی کنه که تا از همچو حوادث جلوگیری شوه؟
خب یکی خود همو به اصطلاح کوشش ها و تلاش های است که او از راه مطبوعات و رسانه ها در او سهم میگیره و بعضی سرک ها در سر جاده ها لوحه های رهنمایی میدوشه، رهنمایی میکنه حجاج در پهلوی از او بعضی از مطبوعات هم و زمانه های مختلف پیش از این که حجاج بروند در میدان هوایی برای اونا توضیح میشن که همین مسائل برشان رهنمایی میکنه. خب من فکر میکنم که در این رابطه یک نمایش بزرگ اسلامیست در جهان اسلام و در تاریخ اسلام ای باید به این ترتیب باقی نمانه، به این ترتیب بنان ای باید به یک شکل یک مجمع برای ساخته شود در تمام کشورهای اسلامی سر از یک بازنگری کنه تا هیچ رقم میان همه دولت ها برای یک تنظیم درست شود. حال امکانات بسیار زیاد است، حتی امی پول جمعرات که اساس گذاشتن این را در 4 طبقه اعمار کردن، این تقریبا 12 طبقه گنجایش ازیره داره که 12 طبقه بلند شوه و تقریبا تا 5 میلیون حجاج ظرفیتش داشته باشه.
عبدالرحمن فرقانی افغانی که بیش از دو دهه در عربستان سعودی زندگی کرده است، نظرش را در مورد علت حادثه که امروز در منا به میان آمد در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد. بر اساس گزارشات در اثر ازدحام در منا امروز صدها تن کشته و زخمی شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 6:49 شام به وقت کابل شد. رئیس جمهور افغانستان یک بار دیگر بر برقراری صلح و ثبات در این کشور تاکید کرد. محمد اشرف غنی امروز در صحبت مختصر پس از ادای نماز عید سعید اضحا در ارگ ریاست جمهوری گفت که جنگ بالای افغانستان تحمیل شده و تمامی افغانها خواهان صلح دائمی هستند. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
صلح چیزی که افغانها از سالها به این سو با امید آن است و همواره در نشست‌های بزرگ و مناسبت‌های عید بخشی اساسی صحبت‌های رئیس جمهور را تشکیل می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه در صحبت‌هایش به مناسبت عید سعید اضحا گفت که افغان‌ها مدام در تلاش یک صلح دائمی در کشور هستند. آقای غنی بر تأمین صلح در میان مردم افغانستان تأکید کرده گفت که امیدوار است که تلاش‌های کنونی در این عرصه نتیجه مثبت بدهد. آقای غنی گفت که جنگ بالای افغان ها تحمیل شده و کسانی که آتش این جنگ را شعله‌ور نگه می دارند می دانند که افغان ها از تلاش هایشان برای صلح هرگز دست بر نمی دارند و برای تأمین صلح در سطح منطقه و جهان تلاش می کنند. رئیس جمهور افغانستان در حالی یک باری دیگر بر تأمین صلح و ثبات در کشور تاکید کرد که گفتگو میان حکومت و طالبان مسلح تا یک زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. رئیس جمهور غنی در لابلای صحبت‌هایش که به مناسبت عید سعید قربان در ارگ ریاست جمهوری داشت گفت که یک سال پرچالش را گذشتاندیم و امید است که کارهای اساسی رنگ بیاورد. رئیس جمهور غنی در حالی از کارهای اساسی صحبت می کند که از حکومت وی یک سال می گذارد و در این یک سال در اکثر مناطق افغانستان ناامنی ها جریان داشته است. کارشناسان می گویند که حکومت در این مدت برای ریشه‌کن ساختن فساد کارهای خوبی را انجام داده، اما تلاش ها برای خاتمه جنگ و تامین صلح نتیجه نداشته که به خاطر آن ده ها افغان روزانه پا به فرار به سوی کشورهای خارجی می گذارند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ادامه همکاری های بین المللی با افغانستان در زمینه جلوگیری از موج مهاجرت ها از این کشور خیلی مهم است. نیکولاس هسم در مصاحبه با رادیوی سازمان ملل متحد گفته است افغانستان با وضعیت دشوار امنیتی مواجه بوده، افغان ها خاطرات 3 دهه جنگ را به یاد دارند و آینده شان را واضح نمی بینند. برخی از بخش های این مصاحبه نیکولاس هسم را آرش همایون در این گزارش پیشکش میکند.
نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید برای جلوگیری از موج مهاجرت ها از افغانستان ادامه همکاری بین المللی با این کشور خیلی مهم است. به گفته وی با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اقتصاد این کشور با انقباض مواجه شده، افغانها خاطرات 3 دهه جنگ را به خاطر دارند و آینده ایشان را به طور واضح دیده نمی توانند. نیکولاس هایسم در مصاحبه با رادیوی سازمان ملل متحد گفت طوری که به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته است افغانستان با دشواری های زیاد مواجه است. نیکلاس هایسم در پاسخ به این پرسش که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و سپردن مسئولیت امنیتی به نیروهای این کشور و ای قابلیت این نیروها را چگونه میبیند اظهار داشت. در این جای تردید وجود ندارد که آنها با حملات شدید شورشیان مورد آزمایش قرار گرفتند. شورشیان هم می‌خواستند ببینند که آیا نیروهای امنیتی ملی افغانستان می‌توانند بدون حضور وسیع نظامیان بین‌المللی باقی بمانند. پوسکنده بگویم نیروهای امنیتی افغانستان مواضعشان را حفظ کردند، اما همچنان مورد آزمایش قرار گرفتند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در پاسخ به پرسش در مورد گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان با طالبان و نقش سازمان ملل متحد در این مذاکرات گفت: نقطه آغاز این است که افغانستان بعد از 3 دهه جنگ سزاوار صلح بوده و مشغولیت من با افغانها تأکید بران دارد که افغانها صلح می خواهند و یقیناً می توان استدلال کرد که صلح ممکن است. نیکلاس هایسم می گوید سازمان ملل متحد با همه جوانب در تماس بوده، به طور مستدام و علنی خواستار تأمین صلح و مذاکرات مستقیم بوده است. نیکلاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در صحبت با رادیوی سازمان ملل متحد مسافرت‌هایش را به مناطق مختلف افغانستان و ملاقات‌هایش را با سازمان‌های غیر دولتی و NGO‌ها، گروه‌های زنان، بزرگان، علما و شنیدن نظریات و نگرانی‌های آنها را یک محرک در فعالیت‌هایش خوانده است.
شنیدید که نیکلاس هایسم نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ادامه همکاری بین‌المللی با افغانستان برای جلوگیری از موج مهاجرت ها از این کشور خیلی مهم است. حالا هم گزارش داریم که عید قربان در حال امسال در افغانستان فرا می رسد که بسیاری جوانان به علت ناامنی و بیکاری در حال فرار از این کشورند. برخی از ملا امامان مساجد در کابل پیش از ادای نماز عید از جوانان خواستند تا افغانستان را ترک نکنند و در آبادی و برقراری صلح در کشور سهم بگیرند. این گزارش را تمیم احگر تهیه کرده است.
امسال عید در افغانستان در حال تجلیل می شود که ممکن است جمله هر 10 خانه یک خانه مسافر داشته باشد. به خاطر ناامنی و بیکاری دستش را به دست قاچاقبری داده و او را از خانه بیرون فرستاده باشد. در این حال ملا امامان در شماری از مساجد حین ادای نماز عید از جوانان خواست تا به جای فرار از کشور دست به دست هم داده و برای آبادی و نگهداری کشور کار کنند. ایاز نیازی ملا امام مسجد وزیر اکبر خان مینه کابل قبل از ادای نماز عید به جوانان خطاب کرده گفت:
کجا میری جوانی افغان؟ کجا میری؟ یک انسانی که مادرش در وقتی نزد سکرات مرگ باشد و مادرش هم میگه که خدا حافظ من رفتم پشت کار و بار خود، آیا او مسلمان است؟ ولی برات اطمینان میتون مادر جان، آغوش مبارک تو به من مقدستر است.
افغانان از مهاجرت و مسافرت خسته شده. در چند دهه گذشته میلیون ها افغان این کشور را ترک کرده و خیمه مهاجرتشان را در سایر کشورها بلند کرده اند. این پروسه هنوز هم جریان دارد و این حالت دلها را رنجانده و آنان با ریختاندن اشک از جوانان می خواهند تا خانه ایشان را ترک نکنند.
انفجار یک ماین در مسجد ایدگاه ولسوالی پرچمن ولایت فرا یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. مقام ها میگویند این حادثه در جریان ادای نماز عید رخ داد. احمد شاه فطرت گزارش میدهد.
ماینی که صبح امروز در ایدگاه در ولسوالی پرچمن ولایت فرا جاسازی شده بود، بیش از 20 تن را مجروح و یک تن دیگر را به قتل رسانده است. محمد اقبال باهر سخنگوی قماندانی امنیت ولایت فرا میگوید که انفجار در قریه سرمشکان که در 60 کیلومتری ولسوالی پرچمن ولایت فرا قرار دارد به وقوع پیوسته است. و گفته او در بین مجروحین یک تن از قضات ولسوالی نیز وجود دارد و به احتمال زیاد این ماین از سوی مخالفان مسلح دولت به هدف کشتن این قاضی جابجا شده بود. سخنگوی قماندانی امنیت فرا میافزاید که امکان دارد در تعداد تلفات این واقع تغییراتی به وجود آید، چون این منطقه از ولسوالی دور است و تا حال مجروحین آن به کلینیک ولسوالی نیز انتقال نیافته است.
اگر خمایی که قبلا از طرف دشمن جابجا شده، با اون خواهران میگن که 60 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولسوالی پرچمن، چون فاصله زیاد است با اونجا. منطقه فاضلابور است،
تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ولسوالی پرچمن در 250 کیلومتری به طرف شمال شرق ولایت فرا موقع دارد که از جمله ولسوالی های امن این ولایت می باشد و این اولین باری است که در نمازی در این ولسوالی انفجار ماین صورت می گیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
محمد وایس از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نوشته است که مردم عام این کمک و همکاری را با نیروهای امنیتی کرده می توانند که در مورد یک فرد مشکوک به نیروهای امنیتی معلومات بدهند. عبدالقادر از خوست نوشته است که نیروهای امنیتی افغان زمان می توانند که حمایت مردم را به دست آورند که با مردم درست رفتار کنند. و وحید الله فطرت از هلمند نوشته است که تمام افغان ها باید از سربازانشان حمایت کنند. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. این مجله خبری ما و نشرات امروز رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شب و روز عیدتان خوش.